السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې، د شپږو نه تر وو بجو دی غړې کې ز منور شاسته کوربایم نیکه هله پرځونه مې قبول کړي. په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو، خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ. د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان سپریم کورټ په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو په اړه سوموټو نوټس اخیسته. اسلام آباد های کورټ د توشخانه په قضیه کې د عمران خان او د هغه د میرمن سزا ماتل کړی ده، او فلسطینی اوسیدونکو وایي چې اسرایلی پوز د غزې له مرکزی روغتون شفا څخه وتلی دی. د خبرونو تفصیل، د پاکستان سپریم کورټ په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو په اړه سو موټو یا لخپلې اندې نوټس اخیسته دي. دا پس له هغه دا چې 300 وکیلانو په سپریم کورټ د یو بیان لاره غږ کړي وو چې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا لیکل شوی هغه خط کې د ذکر شوو تورونو په اړه د لخپلې اندې نوټس واخلي چې په کې په استخباراتي ادارو په عدلیه کې د لاسوهنې په اړه لګول شوی دي. نن د سپریم کورټ لخوا ویل شو چې د دې مقدمه اوریدنه بعد سپریم کورټ د ججانو او کسیزه جرګګۍ کوي. په دغه جرګګۍ کې به هغه قاضیان شامل وي چې د سپریم کورټ د اسلام آباد په پرنسپل چوکۍ موجود وي. د دې بنچ مشر به مشر قاضي یا چیف جسټیس فایز عیسا کوي. دا په داسې حال کې دا چې قانون پوه ایمان زینب حاضر مزاری چې د وکیلانو په بیان دی لاسلیک کړي د مات په یو ډیر شمه په خپل ایکس پاڼه دغه بیان خپور کړي. په دې کې درې سوا او درې وکیلانو غوښتنه کړې چې د اسلام آباد های کورټ د ججانو لخوا په جاسوسي ادارو دی د لګول شو تورونو په اړه خپل اندې نوټس واخلي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د مات په 15مه نیټه د سپریم کورټ چیف جسټیس ته خط استولې وو چې په کې یې تور پورې کړی چې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې مداخله کوي. له دې وروسته د قاضي فایز عیسا په مشرۍ د سپریم کورټ ټولو ججانو د مارچ په 18مه په لیک کې د لګول شو تورونو جاج واخیسته، خو کومې نتیجې ته ونه رسیدل. استخباراتي ادارو د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې وخت په وخت پوز ویلي چې په سیاسي او عدالتي چارو کې لاسوهنه نه کوي. د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزې جرګګۍ د توشخانې په قضیه کې د عمران خان او د هغه د میرمنې سزا ماتله کړې او په ضمانت یې د هغوی د خوشي کولو امر کړې. د توشخانې په قضیه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د اسلام آباد سیشن په یو عدالت د 2023 کال د جنوري په 1 د 14 کلونو د قید سزا ورول. عمران خان او د هغه میرمنې د دغه سزا د ماتلې پر ضد په اسلام آباد های کورټ کې اپیل کړې وو. په عمران خان او دغه په میرمن بشرا بیبی تور ته چې د توشخانه نه یې د وزیر اعظم پر مهال د بهرنیو هیوادونو د مشرانو لخوا تر لاسه کړل شوی قیمتي ډالۍ په ارزانو نرخونو اخیستې وي. د میرامشاه بازار دکاندارانو د حکومت نه د خپلو ویجاړو شو دکانونو د تاوانونو پوره کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. نن دغه دکاندارانو د شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته یو وار بیا احتجاجي مظاهره وکړه. دوی غوښتنه وکړه چې کماویزې ورته ورنکړل شوې نو احتجاج به تر پیښوره یوسي. د اپریل په اوله نیټه مشال ریډیو سره په خبرو کې د میرامشاه بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر ثناء الله وویل
پرسکلاب مخشی بی و دمش و روا سرکی چه ودر میشت ده غازی سایی کنا پشاور تلوشی ده وزیر لکر مخشی وکی میشت ده خالی میشت ده سر مصروب کردی یه خوی میشت ده چار کنا خوی میشت ده طول دیگان دور تا ویایی چه انشالله دوگر چه احتجاج بی ده ایمیر احتجاج بی اید بی همیش پا احتجاج شی بی.
بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې د 3000 ویجاړو شو دوکانونو معاوضې ورکړې او د نورو پیسو لپاره یې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې په ترلاسه کېدو به یې متاثرونو ته ورکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا په بيشام کې د وجل شو 15 چینایي انجنيرانو مړي چین ته استول شوې دي. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي چې مړي د مارچ په 1 نیټه د پندایل نور خان هوائي ډګر څخه واستول شو. په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم پاکستان ولسمشر وزیر اعظم د پوز مشران او د اسلام آباد لپاره د چین سفیر هم موجود وو. دوی په جسدونو د ګلونو ګډه کې خو دې بیان زیاتوي چې په پیخه کې لاس لرونکو ته به سزا ورکوي. چینایي انجنيران د مارچ په 18 د پاکستان په شمال لویدیز کې د اوبو د برېښنا تر ټولو لوی پروژه داسو بند ته روانو چې یو ځانمرګي بریدګر خپل چاودیدونکو توکو ډک گاډي د دوی له گاډي سره وجنګاوه. د پاکستان حکومت د مات په وشتمه نیټه د برید د پلټنې لپاره ګډه تحقیقاتي ډله جوړه کړې وه. په همدې تړاو د چینایي پلټونکو یوه ډله د مارچ په 9 په تحقیقاتو کې د برخې اخیستو لپاره پاکستان ته رسیدلې ده. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده اخیستې. او بل خبر دا چې فلسطینی اوسیدونکو وایي چې اسرائیلی پوځیان د غزې له مرکزی روغتون څخه د دوه اونیو له کاروایي وروسته وتلې دي، خو هغه سیمې یې د پراخې ویجاړۍ په حال کې پریخي. دا په داسې حال کې ده چې په سلګونو خلک د دوشنبه په سهار له اسرائیلي ځواکونو له وتلو وروسته شفا روغتون او خواوشا هغو سیمو ته راستانه شول چیرې چې دوی د ودانۍ دننه او بهر جسدونه وموندل. د اسرائیلي پوځ لخوا په سمدستي توګه کومه تبصره نه ده شوې چې دا دغه برید د نږدې شپږ میاشتنۍ جګړې تر ټولو بریالي عملیات بولي. حماس چې امریکا او یورپي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیلو برید کړی وو او له هغې راهیسې اسرائیلو په غزې پوځي کاروایي پیل کړې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د پاکستان سپریم کورټ په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو په اړه د وو ججانو عدالتي جرګګۍ جوړه کړې. میرامشا بازار دکاندارانو د ورانو شو دکانونو د معاوضو لپاره د شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته احتجاج کړی. دوی څه وایي؟
آیا همیشه د سمندای بزوري رنګولو ا دته دا ویریفیکیشن نه دا جی ای ټی او دا چې کوم دي کنه پی ډی ایم دا ولې دته دا کړی به چې دا بزور رنګوي دا وته وکی.
د خیبر پختونخوا د نورو برخو په سیر ورستیو بارانونو په جنوبي وزیرستان کې هم خلکو ته زیانونه رسولي. ځای خلک وای
سوراغرینا دی غبارګای شو زیوبش سراکانډا ګوډا لاکونای خو جا خدر بدکه ډریزیو ته د زنګوزی ونس ګورې کړی دی خلته کافی نقصان ورغای.
بلخوا د سواد خلک وای سکال د ګرانی لوجه د اختر لپاره پیزارونه نشي اخیستلې.
اګوزی خپل لیکل شروع دمای جوړه پټه غستو نو برس کرے ما په 45 پټریالې سو دي سیمه راځي اوس دا 8500 روپے دي 1500 روپے کی د روزي دیاړي کی چا اختر مناو ډیر ګران خبره.
او په غزا کې د اوربند ټینګښت پاړه د خبرو تازه پړاو د بسر په سرخار قاهره کې پیل شوه. دا او یو شمیر نور ریپورتونه به هم واوري. او د دې غړې په پای کې د روزې مبارکې په مناسبت له مفتي د اعتکاف په اکلا تفصیل اوریدل شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د هغه لیک په حق لا خپل یاندې نوټس اخیسته چې په کې په استخباراتي ادارو تورونه لګیدلی وو چې د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي او په دوی فشار راوړي. سپریم کورټ د اپریل په اولنۍ ټا د لیک نوټس واخیسته او دا اوریدنې د پاره یې لوی بنچ جوړ کړو چې مشري به یې چیف جسټیس قاضي فایزي صاحب کوي. سپریم کورټ نوټس په داسې حال کې واخیسته چې له 300 زیات وکیلانو ترې غوښتنه کړې وه چې د اساسي قانون د 144 د 3 ماده لاندې د استخباراتي ادارو لخوا په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورونو د پخپلې اندې نوټس واخلي. په دې حق له نور حال له اسلام آباد زمونږ خبريال راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ اسلام آباد های کورټ د شپږ ججانو د خغه لیک په خپل نوټس اخیسته چې په استخباراتي ادارو تورونه پکې لګیدلی و چې دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي او په دوی فشار راوړي. سپریم کورټ د اپریل په لومړۍ نوټه د لیک نوټس واخیستو او د اوریدنې لپاره لوی بنچ هم جوړ کړو. د دې اووه کسیز بنچ مشري به چیف جسټس قاضي فایز عیسا کوي او په 3 اپریل به د های کورټ ججانو د تورونو اوریدنه پیلوي. سپریم کورټ دا نوټس په داسې حال کې واخیستو چې تر 300 زیاتو وکیلانو ترې غوښتنه کړې وه چې د آئین د 144 مادې لاندې د استخباراتي ادارو لخوا د عدلیې په کارونو کې د لاسوهنې د تورونو خپله نوټس واخلي. د وکیلانو د غوښتنو نه یو ورځ وړاندې حکومت د اسلام آباد های کورټ ججانو د تورونو د پلټون لپاره کمیشن هم جوړ کړی و او پخوانی چیف جسټس تصدق جیلانی د دې مشر نومولی و. خو د وکیلانو د غوښتنې نه پس جسټس جیلانی هم د کمیشن د مشرۍ کولو نه معذرت وکړو او وزیر اعظم ته یې په یو لیک کې وویل چې دی د خپلو شخصي بوختیاو له امله د کمیشن مشري نشي کولی. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فیض عیسی ته په 15 مارچ یو خط لیږلې و. دوی غوښتنه کړې وه چې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې پلټنې دې وکړي. دوی په لیک کې ویلي وو چې په دې اړه د یو جوډیشل کنوینشن را وغوښتل شي. د خط نه پس د سپریم کورټ دوه فل کورټ غونډې هم وشوې او د چیف جسټس او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات هم وشو چې تر هغې وروسته د تورنو د پلټنو لپاره د حکومت لخوا کمیشن اعلان شو. د سپریم کورټ نه د ازخود نوټس اخیستو غوښتنه کوونکو وکیلانو کې ایمان مزاري، زینب جنجوا، عبدالمجید جعفری، سلمان اکرم راجا او تیمور ملک نه علاوه د حکومت ټاکلي کمیشن مشر جسټس تصدق جیلانی زوی ثاقب جیلانی هم شامل دی. د آی این یو سر څلور اتیامه ماده د سپریم کورټ اصلي واک ټاکي او دا توان ورکوي چې د پاکستان د اوسیدونکو د هر ډول اساسي حقوقو پلي کولو لپاره د عام اهمیت مسلو په اړه خپل اقدام وکړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې ورځې اونۍ سې خپرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د میرامشاه بازار هغه تاجران چې وای دوکانونه یې د وسلووالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال لړنګ شوی شکایت لري چې حکومت د ژمنو باوجود دوی ته تاوانونه ندي ورکړي. د دوی په خبره حکومت ځلی انتظامیه ته د دوی د معاوضه پیسې ورکړي خو دوی ترې محروم ساتل کیږي. بلخو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وای چې ورغلي پیسې یې وارلمخه په متاثرونو ویشلې دي. مرستیال کمشنر همداراز هیله سرګنده کړې ده چې لا غزمنو سوداګرو سره د مرستو نورو پیسې به هم حکومت ډېرې زر دوی ته ورکړي. تفصیل د عمر وزیر رپورت کې اورو.
د میرامشاه بازار دکاندارانو او ځمکه مالکانو یو ځل بیا له حکومته د شویو توانونو معاوضو تر لاسه کولو غوښتنه کړې. د میرامشاه بازار دکاندارانو اتحادیه چیرمن ثناءالله وویل چې نن د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته بیا جمع شوي که ورته چې کونه نه ویشي نو مجبوره دي راتلونکي اختر به په سړکونو وي.
د تاجرانو په وینا میرام شاه بازار کې ضربې ازب عملیاتو کې صد پاسه شپږ زره دوکانونه لازمه کې سره سم شوي ول. د دوکاندارانو کمیټه مشر انور حسن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او فوز د بازار رنګولو لپاره هم دومره تصدیقونه کړي ول او له دوی پوښتلي ول څنګه چې نن د خپل تاوان ورکولو لپاره حکومت او فوز د کالونو نه په وخت تیروي.
دغه د پرور ولی چې میشتا د پیسې ویلې نه روکوي آیا میشه د سمندای بزور یړنګولو دیتا دا ویریفیکیشن نه دا جی ای ټی او دا چې کوم دي کنه پی ډی ایم دا ولې دیتا دا کړی به چې دا بزور رنګوي دا ته وکی دا ډیک بزور وو دایته په ودا سامه کړل دیتا هر بری کړلو ای سی کوم دي کنه میشتا ماویزا نه روکوي میشتا کمپنسیشن دا مدد دا دایا چې دی قیمت را پدا پدا خپل مدد مستړی وي اسا ما خپل مثال 65 لک دی پي تاول شو وای دا اس په 65 چودا مل وی شي ا چودا باندې نه را داس ټلی چې پدا نه پیری رونی چې خدا پاکه وسکی.
دکاندار انوای چې یو نیم ارب روپے تیر حکومت په تیر شوی بجټ کې ورته منزورې کړي چې هغه جاری شوه خو د دوی په وینا تنظیمیا فوز او نور متعلقه ادارو د تصدیق او په نورو هیلو بهانو په کالونه تیر کړل ورته خپل منظور شوی پیسې نه ورکوي. ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه میر علی او د داخل بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوی ول چې د واپس ای پس حکومت ژمنه وکړه چې متاثر خلکو ته به د هغوی توانونو معاوضه ورکړل کیږي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل د بازار سکم درې زره متاثر خلکو ته معاوضه رسیدلې د پاتې کسانو معاوضو پیسې لا هم انتظامیه ته نه دی راغلی. هڅه کړې چې متاثره دکاندارانو ته د معاوضو ویش زر پیل شي خو دکانداران وایي چې انتظامیه او فوز د سو کالونو نه په بیا بیا د تصدیق او کمیټو جوړولو په نوم وزورول، کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت ته په خیبر پښتونخوا کې ورستیو بارانونو کې وی خواته د حکومت په وینا لس کسان مړکړي، نو بل لور ته په جنوبي وزیرستان کې د چنګوزیو ونه نسکور کړي دي. ځای خلک وای د سیلیو او سختو بارانونو یې غنې ونه نسکور کړي او پکې رسیدلې میوه خراب شوې ده. دوی له حکومت د تاوان پوره کولو غوښتنه کوي. نور حال سیمه زمون خبريال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې طوفاني سیلۍ او بارانونو یې په سیمه کښې د ځنغوزیو ځنګلو او د میوې باغونو ته نقصان ورسولی دی. د انګور اډه اوسیدونکی حبیب الرحمن د سیمې ځنغوزو ځنګلو ته د طوفاني سیلۍ نه ورسېدلی نقصان مشال ریډیو ته په درنګ بیانوي.
دا دوه ورځې مخته چې کېم دلته بارونی نه وشول، طوفان ورته و، د یغ ډېر زیات نقصان و. کدې مش په لاکه کې سورا غرینا دی، غبارګای شو، زیوبش، سراکانډا، ګوډا، لاکونای، خوجا خدر بده کې ډېر زیات د زنګوزی ونس ګورې کړی دی. خلک کافی نقصان ورغی او دا دوه درې کوله د خلک ته ډېر زیات نقصان رسیږي. دلته یار کول ژالې وشي، پسلینه ختم شي، ونه شي ختم شه، د دغه خلک سره هیڅ امداد ونه شو. مش د لایو شټاک نه، د محکمه زراعت نه، د ځنګلي چې کوم محکمه ده، دغه نه دا غوړي چې د خلک سره مرسته وشي. د خلک ډېر زیات کافی نقصان ورسېده چې کوم نقصانات شوي دي، دغه زاله دا وکړي، دغه دا ریپورت وخلي.
دیوانا سیمه اوسیدونکي شان وزیر ویایي چې جالی او برانونه یې د سیمې میوې باغونه خراب کړي دي.
جمعه پر ورځ باندې دلته یوه طوفاني سیلۍ ورسره ژالۍ وه، او ورسره تیز ویر و. ځینې علاقې یې په جنوبي وزیرستان لور چې کومه ضلع پاکې یې لونځې کړې، په هغه کښې ګورګوره علاقه وه، ورسره ملک خیل علاقه وه، وچه دانه وه، کالوشه، کژاپنګه علاقه، ډوګ، او ورسره چې کوم کلوتای دی، غیخو علاقه، دو وانا سیټي. په دا باندې ډېره ژالۍ روغلله، ډېره سخته تزه ووه ورسه. نو په داسې کښې چې کوم الیچا هم په ګل شېدو، ورسره مڼا چې کومه دوا په ګل شېدو، هغه ته یې ډېر کافي نقصان ورکړ. د غنم چې کوم فصل وه، هغه ته یې هم کافي نقصانات ورکړي دي. په دا علاقې کښې د زراعت ډپارټمنټ نه ورسره د سیول انتظام یې رامېږه دا درخواست کړي چې دا علاقه
د سویلی وزیرستان جنگلات محکمه افسر عرفان ماسید په برمل سیمه کښې د طوفاني سیلۍ په وجه د ځنغوزو ځنګلو ته ورسېدلي نقصان په باره کښې مشال ریډیو ته ویایي.
دا خو دا ښځې په کونې فرض چې کوم فرض څه دی، په دا شو دا یوه کامن فینامینا ده. دا غوښې په دا علاقه کښې دا ایشو نه رودرېږي. دا په هزاره دی، په ملاکان دی، پاشو دغه ته کلک طوفان روشي یا کلکه اور وشي، په دا ونې مهار ور نه ښکارېږي. په هره علاقه کښې دا ایشو رودرېږي. دغه چې کوم روټ سیستم ته دا سترانګ نه دی، کله کاغه ته پرې دغه شی مېږ ته نه دی رپورټ شوی، کرې نه مېږ ته داسې چا کال رو کړی دی، نه مېږ ته چا داسې انفارمېشن رو کړی دی. دا دی چلغوزه کېدی چې بلکل داسې ایون شوی وي، خو دا هغه دی کامن فینامینا ده چې داسې ونې نه ښکارېږي چې کوم چلغوزه دی یا چیر دے نشتر چی میزا ورده یای لیا دے دیار سپیشی دے لیا فرد پروسی دا دیر نسکاری زنور ونه کامی نسکاری جی.
دی سویلی وزیرستان زراعت محکمه مشر انور بیٹانای دی جالی پا واجا شوی نقصان پا براک شو یایی.
کبران اوسي یا ژلۍ اوسي واقعي نقصان ورکوي. زیات نقصان ژلۍ چې کله میوه جوړه سي هغې ته ډېر ورکوي، هغه ډیمیج سي. غنم چې کوم وي خو سټنډنګ کراپ ته واقعي ژلۍ زیات دی، نقصان ورکوي. هغه سر کراپ سر ته وویل چې ته فیلډ اسسټنټ ډیپیوټ کړه، که نه اوس بس ما ډیپیوټ کړل د مختلفو علاقو شې، کله موږ ته فاینل رپورټ راځي که نه چې چورې چورې نقصان سوی دی.
د د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د ژالۍ او بارانونو نه اغېزمن شوي کروندګرو سره د مالي مرستې کولې د پوره ده زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. سږ کال د جنوري په میاشت کې د خیبر پښتونخوا نگران حکومت فیصله کړې وه چې تر پرایمري ټولګیو پورته زده کوونکو ته به د نوو نصابي کتابونو ترڅنګ زاړه هم ورکول کیږي، خو د تعلیم محکمې اوس مهال زده کوونکو ته یوازې د زړو نصابي کتابونو ورکول پیل کړي دي. حکومت وایي دا ګام یې د پیسو نه لرلو له وجې اخیستی. چارواکو مخکې ویلي وو چې د نوو کتابونو په چاپولو به تر 8 ارب روپیو زیات لګښت راځي. دوی اوس وایي کوشش کوي دا خرچه 15 ارب روپیو ته راکم کړي. له پیښور په زمونږ خبريال عظمت علي شاه نور تفصيل لري.
د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري سکولونو ماشومان ته سخت کال د نوي کتابونو ترڅنګ د زړو کتابونو د بیا استعمالولو او ورکولو فیصله کړي. د صوبایي حکومت په وینا چې دغه پریکړه هر کال په نوي کتابونو کې د زیات لګښت لوجه کړي ده. د مردان اوسیدونکي قسم ګل مشال ریډیو ته ویل چې درې واړه ماشومان یې خپل زاړه کتابونه سکول کې جمع کړي او هغوی ته هم زاړه کتابونه ورکړي دي.
نور کله به ول نوې کتابونه ورکړه او زاړه به موږ سره کور کې پاتې شو. سخت کال چې کواړه کور ته راغله په پیپر شوې نو کتابونه وسره نو ما یې سم کوي هغه رانه ټیچرانو واغشته وی چې دا به موږ نورو کلاسونو لواله ورکولاوینه کموالیو به تاسو له درکو.
د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې د الف اعلان یو پخوانی مشر عمر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د کاغذ د کتاب چاپ کولو په ځای د تعلیم نوې او ډیجیټل طریقو باندې زده کړې شروع کړي.
ماشوم موټیویشن خبره هم وي. ماشوم کا سکول ته ځي هغه نوې کتابونو ته خوشحالیږي، نوې بستې ته خوشحالیږي، نوې جامو ته خوشحالیږي. دا فیصله فینانشلی حکومت ته به فایده ورسیږي، خو د ماشوم باندې مینټل اثرات په خامخا پریوزي او دې سره به د ماشوم حوصله لږه کمیږي. تعلیم خورولو لپاره موږ خپل بجټ زیات کړو. پاره کې نه صرف کتابونه نه وشي بلکې زمونږ چې کوم کوالټي اف ایجوکیشن دا هم امپروو شي. هغه امپروو کول لپاره مختلف ټولز دي، د استادانو ته صحیح ټریننګ ورکول. او نن موږ سره په صوبې کې 1.5 لک ماشومان چې هغه عمرونه دي 15 کلن 14 کلن دا صوبې کې د سکولونو نه بهر دي، او په قبایلي اضلاع کې دا 10 لک ماشومان دي چې د سکولونو ته نه ځي. او په دې 10 لک ماشومانو کې 75% موږ سره هغه جنکی دي په قبایلي اضلاع کې چې هغه سکول ته تګ غواړي خو دې آر آؤٹ آف سکول لسکولونو نه بهر دي. نو په کار چې موږ د ایجوکیشن انډیکیټرز صوبې کې دا بهتر کو دا چې کوم فیګرس ما ویلو دا موږ لاندې وغورځو او ماشومان چې کوم په سکولونو کې انرول دي دې ته موږ کوالټی اف یعنی صحیح تعلیم دې ته موږ ورکړو.
دا خبر په خپل تعلیم محکمې ویاند افراسیاب خان مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې ټولو سرکاري سکولونو مشران ته صرف ته هغه کتابونو نه ورکول ویلي چې د استعمال قابل وي.
کتابونه به سټوډنټانو ته لیټ ملاوېدل، دغه سټڈی به متاثره کېدل او څه خرچي هم وي. صوبه هم د مالی مشکلاتو سره مخ ده. د دې وجه دا فیصله وشوله چې کوم د بره ګریډس والا دي، د پرایمری نه لږ بره ګریډس والا، د یو کتابونه نه خرابوي او محفوظ ساتي. او دې ته مخکې نه ویلې شوي او موږ تاسو به کتابونه چې کوم ستاسو نه روان بیچ دي او کوم نوي سټوډنټان راځي تاسو به هغه ته حواله کوي. نو دې ته وجه هغه د کتابونو خیال هم ساتلې دي، کوم چې د سکولونو ټیچرز دي او کوم چې هډ ماسترز دي، پرنسپلز دي، نو هغه ته مخکې نه وینا شوي چې تاسو به سټوډنټان خبر کړئ چې دا کتابونه به ستاسو روانو مرګرو ته ملاویږي. نو دې وجه کتابونه ډېر په بهترین حالت کې دي او ابراتلون کی کوم نوی سټوډنټان چې راځي دي ته والی کیږي.
دا خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د کتابونو د چاپ کولو سرکاري ادارې خیبر پختونخوا ټیکسټ بوک بورډ په وینا چې هر کال د کتابونو د چاپ کولو لپاره ورته د 15 ارب روپو ضرورت وي. اداره وایي چې د نوي کلاسونو شروع کولو لپاره تر اوسه 28% کتابونه چاپ کړي او د نور چاپ کولو عمل لا هم روان دی. عظمت علي شاه، مشال ریڈیو پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د سوات ځنې اوسیدونکو وایي سا کال د ګرانې لوجې د اختر لپاره نوې پیزار نشي اخیسته. دوی شکایت کوي چې د تیر کال په نسبت د پیزارونو بای دوه چنده زیات شوی. بل خو دکانداران وایي زیاتره مالونه له بهر هیوادونو څخه راغواړي چې د ډالر نرخ له پورته کېدو سره د پیزارونو بای هم لوړې شوې دي. دکانداران بیا شکایت کوي چې سا کال خلک پیزارونه نه اخلي نو ځکه د دوی روزګار هم خراب شوی دی. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په منګوره کې د پیزار مارکیټ ته ورغله او له خلکو سره خبرې کړې دي چې په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
د سوات په مرکزی ښار منګوره کې ګڼ شمېر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته د روژه ماتي وروسته په لوی شمېر سره خلک د اختر لپاره نوي پیزار اغوستو ته تک شروع کړي. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمن جوړ شوی پیزارونه واخله تر پلاستیکونو جوړ شوی پیزارونه هم ملاويږي. د منګوري بازار په مارکیټ کې پیزار اغستون کې د کالام اوسیدون کې ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر رور ته بوتان اخلي. دکاندار سره به هم کوي وای چې درمیانه درجه پیزار نه هم د اغستو څخه وت دي.
هغه ځکه خپل کشر رور ته ما یو جوړه بوټه اغستو نو برس کرے ما په 45 متریال څه دي سمیع اغستې رور ته مې اغستې اوس دا غي 8000 روپیه دي. نو هر یو شی چې دغه دومره دغه شوی دي ډیر زیات ایکسپنسیو دي. نو غزوېم چې د غریب سړی په 1500 روپۍ کې د روزي دیړې کې ډیره ګرانه ده چې هغه اختر مناو کې ډیره ګرانه خبره ده. نو بس
تر خادار سړی چې دا
نو غزوېم چې هغه هم ځړې نو غریب خلا ما تاسو ویګنه چې غریب سړی 1500 روپۍ د روزي دیړې علي هغه پر ډیره ګرانه ده. پلاسټر کوم چینا خو دې وسه خو کې هغه دې ډیزاین کې راوخ کې چې دا غي او لیدر کې فرق نشي کېږي زیات خلک هغه استعمال.
منګوره بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو هم په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ته ورغلې د مانکوټ نو آبادی چې د بیکرۍ روزګار کوي وایي چې ماشومان ته ارزان پیزار اغستو ته راغله خو دغه هم ګران دي.
اوس راغله ما غوښ چې لټون ولا پیزار را لواله
په ماشومان
نو ډیره زیاته مهنګای ده ورسره ګران ګران
روز کله سره ټو وسه کار سره
مخکې 5-600 روپۍ ملي د لوس 1200 1500 1000 روپۍ د سیمې لويږي نو ډیره زیاته مهنګای ده.
دا په ارزان دکان دی چې ته لاشې سرویس ته او باټا ته د لیم شوز ته لاشې نو بیا ریټ څنګه
الته ډیر تیز ریټونه دي 3500-4000 دار ریټونه وي دلته چې کم دي دا 1500 وي هغه 1200 پوری ورکي او جی هغه خو نشو غستې هغه ډیره زیاته مهنګای ده او ګرانی ده. په خپل بجلی م او هر څه دونه ګرانی ده چې بالکل د کور خرچې د سر پوره کیږي نه
راو کا سمجه راو کما
پیزار خرڅون کې د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د اختر لپاره سوداګرۍ راوړي خو سخ کال د زیاتې ګرانې له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم په نیمه نشته.
زم پیسې ډېرې زیاته کمزوري شوه دا هغه د وجې سونه تقریبا پیزار تقریبا 80% امپورټ کیږي نو دا هغه د وجې ګرانې ډېر زیات راغی او تقریبا زمګه په سیل کې خو تقریبا چې 50% کمې راغله دې وجه چې سو کې فوټ کول نش او اکثر ماشومان راوړي مور پلار نو سلو پنځه ماشومان نو دوه یا درو لوالي د بیا واپس بوزو هي چې نور پیسې راوړي بیا به دوباره راشو دې نور لګول نو ډېر زیات خلک سفر شه دي زمګه کاروبار هم سفر شه دي چې ارزاني ډېر خرڅيږي چې ګراني نو بیا سیل دونه زمګه نه کیږي.
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکو اداره بیرو اپ سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شو شمیرې تر مخه هیواد کې د تیر کال نه دی وخت پورې د ګرانۍ شره 5% زیاته شوې. ریپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی د پېټرولو بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتواله او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوې. دې ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاري هم ده. د ګرانۍ سره د مخالکو د غستو توان هم په یاد شر سره کم شوې. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه دی چې پکې د روانې غړی نیمایته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام شپږنیمه بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان سپریم کورٹ په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د تورونو په اړه سوموټو یا از خود نوټس اخیستی. نن د سپریم کورٹ لخوا ویل شوي چې د دې مقدمې اورېدنه به د سپریم کورٹ عدالت د ججانو اووه کسیزه جرګهګۍ کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د مارچ په 25مه د سپریم کورٹ چیف جسټس ته خط استولی و چې پکې یې تور پورې کړی چې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې مداخله کوي. استخباراتي ادارو د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې پوځ وخت په وخت ویلي چې په سیاسي عدالتي چارو کې لاسوهنه نه کوي. د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه جرګهګۍ د توشخانی په قضیه کې د عمران خان او د هغه د میرمنې سزا ماتله کړې او په ضمانت یې د هغوی د خوشي کولو امر کړی. د توشخانی په قضیه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د اسلام آباد سیشن یو عدالت د 2023 کال د جنوري په 1 د 1400 کلونو د قید سزا اورولې وه. په دوی دواړو له توشخانی قیمتي ډالۍ په ارزان نرخ د اخیستو تور دی. د میرام شاه بازار دکاندارانو د حکومت نه پوځي عملیاتو پر مهال جوړو شو دکانونو د ماویزو لپاره احتجاجي مظاهره کړي او پکې غوښتنه کړي چې کوم ماویزه ورنکړل شوی نو دا احتجاج به تر پیښور ورسی. بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې د 3000 جوړو شو دکانونو ماویزه ورکړي او د نورو پیسو لپاره وفاقي حکومت نه غوښتنه کړي چې په ترلاسه کېدو به متاثرینو ته ورکوي. د خیبر پښتونخوا په بشام کې د وجل شو 15 چینایي انجنیرانو مړي چین ته استول شوی. د پاکستان پوسټ بیان کې ویلي چې مړی پرون د پینډای له نورخان هوایي ډګر څخه واستول شو. دا انجنیران د مارچ په 28مه یو ځانمرګي برید کې وجل شو چې تر اوسه یې چا ځمواري نه ده بنلې. او فلسطینی اوسیدونکو وایي چې اسرائیلي پوځیان د غزې له مرکزی روغتون څخه د 2 له کاروي وروسته وتلي، خو هغه سیمې یې د پراخې ویجاړۍ په حال کې پریښې دي. د اسرائیل پوځ لخوا په سمدستي توګه په دې اړه کومه تبصره نه ده شوې. د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واوریدا. اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. په غزې پټۍ کې د اوربند ټینګښت په اړه د خبرو تازه پړاو د مصر په سر خار قاهره کې پیل شو. د ریپورتونو له مخې په دا خبرو کې د اسرائیل یو وفد هم ګډون کړی دی. په همدې حال کې د غزې د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په 13 ګنټو کې واو یا نور فلسطینیان د اسرائیل په حملو کې وژل شوي دي. په دې حق له تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې اورو.
د قطر او بسر په منځګړیتوب د خبرو تازه پړاو چې هدف یې په غزې تړنګ کې د شپږ اونۍ لپاره د اوربند ټینګښت دی، پرون په قاهره کې پیل شو. د اوربند په بدل کې د حماس ډلې له بنده څلوېښتو یرغمل سوي د خوشي کېدو وړاندیز
او بخی. دغه ریپورت د صالح محمد صالح ریپورت دی. پسې وروسته را روان دی. دا ریپورت ملالی بشیر برابر کړی دی.
د قطر او بسر په منځګړیتوب د خبرو تازه پړاو چې هدف یې په غزې تړنګ کې د شپږ اونۍ لپاره د اوربند ټینګښت دی، پرون په قاهره کې پیل شو. د اوربند په بدل کې د حماس ډلې له بنده څلوېښتو یرغمل سوي د خوشي کېدو وړاندیز مطرح سوی دی. د حماس له توندلارې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې یو تروریستي سازمان ګڼي، دا مهال شاوخوا 130 یرغمل سوي کسان پاتې دي. د مصر د پلازمینې قاهرې په خبرو کې د اسرائیل یو هیئت هم ګډون کړی، خو د حماس ډلې کوم استازی پکښې نسته. د حماس ډلې غوښتنه ښکاره ده، هغه دا چې په غزه کې د روانه جګړه پای ته ورسیږي او ټول اسرائیلیان دې له غزې ووزي. اسرائیل دغه وړاندیز نه مني او ویلي دي چې په غزه کې د حماس خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په مخکنیو 24 ساعتونو کې 70 تنه نور فلسطینیان هم د اسرائیل په حملو کې وژل سوي دي. بلخوا د اسرائیل پوځ وایي چې په یو هوایي حمله کې د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ رتبه قومندان وژل دی. د اسرائیل په وینا دغه قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د غزې په مرکز کې د الاقصا جومات په انګړ کې وشتل سوی دی. په غزه کې روغتیایي سرچینې وایي چې د اکتوبر میاشتې له 10 په پیل سوی جګړه کې په دې ځای کې د وژل سوي کسانو شمیر تر 2000 او 200 څخه زیات سوی دی. په غزا کې دا جګړه ورسته له هغه پیل سو چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 8مه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وجل او 240 نور یې یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د یو لندمحاله اوربند پر مهال چې او ورځې دوام وکړ، ځینې یرغمل شوي کسان د لسګونو فلسطینی بنیانو د ازادۍ په بدل کې خوشی شول. تر اوسه په غزا کې د اوربند ټینګښت په هدف د خبرو څو پړاوونه بې نتیجې پاتې شوي دي. د مصر او قطر ته څنګ د امریکا متحده ایالاتونو هم د دغو مذاکراتو منځګړیتوب کړی دی. واشنگتن له اسرائیل غواړي چې د غزې په جنوبی شار رفح کې خپل پوځي عملیات پیل نه کړي، خو اسرائیل ادعا کوي چې د حماس ډلې غړي او ځینې مهم جګړه مار په رفح کې پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پر رفح شار د حملې د احتمال په اړه سخت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ډول یو اقدام کولای سي انساني غمیزه رامنځته کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونې دي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې هر ولایت د خوړو د کموالي له بحراني حالت سره مخامخ دي. دغه پروګرام په وینا په دې هواد کې 14 میلیونه وګړي له لوګې سره مخامخ دي، خو دوی تر نیمایي کمو خلکو ته خوراکي مواد رسولې شي. په افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ وايي د خپل اولادونو د نفقې برابرولو ته حیران دي او د دوی په نامه راغلي بشري مرستې تر دوی نه رسیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د خوړو د کموالي ستونزه د افغانستان هر ولایت ته غځېدلې ده. د دې ادارې په وینا کسان په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو مرستې ته اړتیا لري. دوی د دغو اړو کسانو تر نیمایي لږو حقو سره مرسته کولای شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون نفر یا یک سیوم جمعیت افغانستان نمیدانند وعده غذایی
دا محل نجده 14 میلیون وگری چه دا افغانستان دا نفوس یو پر درهیم برخه کیجی نو پوهیجی دا بل وقت خواده لکومی برابر کری. په هیواد که هر ولایت دا خواده دا نخوانده تو لبهرانی سطح یا تر هغه بدتر وضعیت سره مخامخ دی. دا بودجه کموالی تا پام سره دا محل دا خواده نړیوال پروگرام یوازی 2 میلیون کسانو تا دا خواده او استر ری تغذیه مرستی برابر اولی سی. حال دا چه 14 میلیون وګړي وژي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو 14 میاشتو لپاره د خپل ټولو پروګرامونو په خاطر 28 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري.
په افغانستان کې ګڼ کسان شکایت لري چې بیوزل دي، نه ورته مناسب کارونه پیدا کیږي او نه هم د قیمتونو د کنټرول لپاره عملی اقدام کیږي. د ننګرهار یو وسیدونکي چې خپل نوم نه دی اخیستی ازادي رادیو ته په خپل پیغام کې ویلي، په کور کې درې ماشومان د وینې په سرطان اخته دي چې نه د درملنې وسلري او نه هم د هغو د نسونو د مړولو.
دومره مرستندوی ادارې دي، دا دوړو کاډونه ورکې دا خدي بد دي، دا مونږ ته نه ملاویږي، نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخی څوک او نه ماته راکړي وروره. او دا مهرباني کولې چې زه پازر وخم، دا ډېر سخت حالات کې ودی کې ژوند کوم، غواړم چې ما سره مرسته وشو چې نه کېږي وروي ثبت نه بار کو توځو بته نه خواته بته نه کډ وړو زو مجبور چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاورې خو دولګي سره وخت یې کړو سمه دار او تور کول کې غټ خلکو ته کېږي او غریب ته نه ورکول کې.
بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې په وار وار د افغانستان د اقتصادي وضعیت په خرابېدو د اندېښنې په شوولو سره ویلي چې افغانستان کې د بیوزلۍ، بیکاری او د خلکو د اړتیا کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د طالبانو چارواکو په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د وروستیو ورکړل شویو شمیرو لمخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ننګرهار اوسیدونکو په بازارونو کې د خوراکي توکو د بایو د لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې دکانداران ورځ تر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړوي او د جلال آباد خاروالۍ له چارواکو دوی غواړي چې نرخونه د کنټرول کړي. بلخوا د خاروالۍ چارواکي وایي چې د دوی د سارنې ټیمونه هر ورځ د نرخونو د کنټرول لپاره په دکاندارانو ګرځي او یو شمېر دکانداران یې له نرخنامې نه د سرغړونو په تورونو جرمانه کړی هم دی. تفصیل په دې رپورت کې.
د جلال آباد خر اکثره اوسیدونکو په ورځ مزدوري بوختي او شکایت کوي چې هټیوال ورځ تر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړوي او دوی نشي کولای چې د ورځ مزدوري په پیسو خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوی د جلال آباد خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. د جلال آباد خر دوه تنه اوسیدونکي زرګل او عبدالغفور وایي
خوارشي ته چې نږدې کېږي ګوتې د سوځي روپۍ شته نه مشکلات زیات دي. ټول باید یو بل باندې رحم وکړو او هغه وکړو نن کنټرول شي. دغه سیار شي رانیولې باید دام کنټرول کړي. هر څه کنټرول کړي.
یو څه اندازه دکانداران هم ظالمان دي. دوی دغه مالونه ساتلي اوسیږي او په دغه ورځ باندې دوی چون بربار ور باندې زیات دي هغه ریټ نه مرایتي.
په جلال آباد ښار کې د اسنافو او کسبګرو اتحادی مشر باز محمد سوانمل هم مني چې نرخونه له یوې اونۍ بلې ته مخ په لوړېدو دي.
تر یو حده پورې د زمونږ د ولسونو خبره تر ځای داسې ده چې هغوی مخکې مالونه وړي وي. کله چې زمونږ هټېوالې او ولسونه بیا راځي بازار ته دلته اجناس د کمپنیو نه ختلي.
خو په ننګرهار ښاروالۍ کې د طالبانو د حکومت ویان بختیجان مراد وایي چې د دوی د نظارت ټیمونه هر ورځ د خار په هټیوالو د نرخونو د کنټرول په موخه ګرځي او کوم هټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي مجازات کیږي.
د جلال آباد خاروالۍ لوري د روژې مبارکې میاشتې په راتګ سره د لومړنۍ خوراکي توکو لپاره نرخنامه ترتیب شوي او تقسیم شوي د ټولو صنفونو ته. د دې د تطبیق موخه باندې د خاروالۍ اړوند د مارکیټونو تنظیم امریت په مشرۍ باندې د نرخونو ګډ کنټرول ولایتي کمیسیون هم شته دی چې هغه هم سر تر سره کوي. او د دې سره هم مهاله خاروالۍ درې بېلابېلې کمیټې جوړې کړي دي چې دا په ټولو ناحیو کې ګرځېږي او هلته به د نرخنامې د تطبیق په موخه کمپاینونه ترسره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند روژې د میاشتې د مبارکۍ په پیغام کې ټولو اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې وه چې د نرخونو کنټرول ته جدي پاملرنه وکړي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پیښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادې کې لکلون رئیس د قوالی د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالو سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانا رنگ په ولس کې مقبول کړي دي. اوسنۍ ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان په مزار د قوالی دود ژوندۍ ساتلې ده. ځنې شنونکو وايي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخت دریځي او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو او د موسیقي لارې د هغو د ترویج له طریقې ممکن ده. نور تفصيل د هرن باچا ریپورت کې ورو.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماړای سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډيږي. د قوالی د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمې مشال ریډیو ته ویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې د ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالي دېکې ټول صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غوونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګرۍ کې یو ځای و بیا بس کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غټبل نواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالي کېږي هغه ځي موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالي کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک په کښې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم مني او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وایي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کېږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپل یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دیني عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابۍ د شاه منصور کلي نورالامین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به ښېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپېژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کښې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړو هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړو هغه دا ووایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیرروخان بابا هم دا تصور زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کښې را وړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کښې را وړي پښتون خو هر لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده نو زما هم چې دا د ده دشمن دی کامی
تبلغه غونکه او موسیقار ماس خان وصال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخستی او پښتنو ته د مینې او سولې سندری ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
خبر کده هر زیوی، حالات کا ہر ڈول وی، مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شئی.
د مشال ریڈیو خبرونی دی. د سکاټلند د بادشاہ د وجون کی پوزی جرنیل میکبیت په نوم د شیکسپیر لیکل شوی ډراما په پښتو ژبه چاپ شوی ده. دغه ډراما یا ناول د پښتو مشهور شاعر او لیکوال قلندر مومند خواو شاه سلويخ کال وړاندې ژباړلې بو. دغه ډراما د موجوده وخت او د پاکستان او خواو شاه سیمو د حالاتو سره ډیر مناسبت لري. دغه ډراما په اول وار په 1400 کال کې لیکل شوی و چې ژباړه یې خواو شاه سلور سوا کال پاس چاپ شو. تفصیل د شانواز ترکزی رپورٹ کې ورو.
د انګریزي ادب ډرامه میکبیس یا میکبیت په پښتو کې چاپ شوی. دغه ډرامه چې لیکونکی د انګریزي ادب مشهور لیکونکی او شاعر شیکسپیر وو، د پښتو ژبې مشهور لیکوال او شاعر قلندر مومند ژباړه دی چې د مرګ څخه 21 کال پس په کتابي شکل کې چاپ شوی. دغه ډرامه په اول وار په 1400 کال کې چاپ شو، خو قلندر مومند دغه ډرامه په 1900 لسیزه کې ژباړل شروع کړل. د قلندر مومند شاګرد شاعر او صحافي روخان یوسفزی وایي دغه ډرامه په شعري شکل کې هغه وخت په یوه میاشتنۍ مجله کې په قسطونو سره چاپېدله. هم
په تاتار میگزین کې دا په کیسوار هغه منظومه ترجمه کړی دی. کلندر صاحب چونکې هغه د ترقی پسند تحریک او د ترقی پسند ادب د دغه پلوی او نظریاتي تورم دی. کیسه کې میکبت چې کم دی د خپل اقتدار د پاره او د خپل حکمرانۍ د پاره او د خپل مفادات او پاره سمره قتل عام سمره ظلم جبر. نو دا کلندر صاحب په یو نظریاتي بنیاد باندې او دغه فکر حواله سره چیرې یعنی دلته مماثلت خوري، یعنی مطلب دا چې د مظلوم او محکوم خلکو سره یا دغه سره دا حکمرانان او دغه شکم نه نوغه بیا دي ته نګوري خون خرابي او قتل عام ارتي شي هغه خپل یعنی اقتدار ته ځان رسي او خپل بادشاہت حاصله وي.
د شیکسپیر دغه ډرامه هغه کې میګویت یو تکړه پوځي مشر او د سکاټلند د بادشاہ ډنکن خپلوان وو. د تزيني جادوګر خو ویلو دی به پراتلونکي کې د سکاټلند بادشاہ جوړيږي. میکبیس ورستو د دغه بادشاہ خستو د پاره ډنکن په نوم دغه بادشاہ وژلو. خپل یو تکړه او باوري پوځي مشر بونک یو یې هم وواژه او دغه جادوګر بونک یو د هم ویلو چې د ده اولاد په ورستو وختونو کې د سکاټلند بادشاہان وي. میکبیس ورستو ډیر خلک چې د ده د بادشاہ د پاره خطر جوړېدل وژلي وو. د قلندر مومند دغه کتاب د ترجمې اخیری کتنه او په کې د ځینو غلطیانو د سمولو کار د ډان ورځپاڼې خبریال شیرعالم شینواری کړی
او ما وکتل چې دا ترجمه بالکل د اصل یو عکس دی. او همدغه ما په دې کتاب په شاته په خبرو کې وړو غوندې مختصرو خبرو کې ویلی هم دی لیکلې مې هم دی. زما بالکل دغه جذباتو چې داسې ښکاري چې دا شیکسپیر د خپل د مرګ نه څه لږ وخت مخکې په پښتو کې ترجمه کړې ده. دغه ترجمه په دې فکر باندې زما په خپل نظر کې په دې وجه کړې وه چې کمې برایانې کمې غلطیانې کمې خبرې د شیکسپیر د دور نه مخکې په تاریخي حوالې سره په حکمرانانو کې موجود وي دغه اوس هم دي زموږ په دې وخت کې هم دي او شاید چې په خراب شکل کې موجود دي.
د ډرامې تر مخې میکبیس په خپل خو یریدو به چې د لاسه یو څوک ازار نشي. خو د هغه ښځې چې په ډرامه کې لیډی میکبیس یا د میکبیت ښځه لیکل شوې هغې بیا بیا لرسولو چې د بادشاہ د اخستو دپاره دی بادشاہ او د هغه زامن مړه کې. بادشاہ ډونکن چې کله د میکبیس کور ته میلمه شو هغه خو یې ووژل. البته زامن مالکوم او ډونالبین وتښتېدل او بلې بادشاہ ته لاړل. هغلته د مکبس نه د بدل اغستو لپاره خپل پوزونه جوړ کړل. مکبس بیا بیا د هغه جادوګر خوځونه د خپل راتلونکي پوښتنه کولې. نور ته دا هم ویل شوی چې د مرګ به د هغه انسان هم نه وي چې په نارمل طریقه زیږېدلی وي. د پېښور بخښو پل اوسېدونکي زلمی شاعر او مدني فعال ابراهیم کامل مشال رډو ته وویل دې کتاب کې د لوستونکو دپاره د موجوده زمانې سره د مشابهت ګڼ شمېر خبرې شته.
دا وخت ساحو لیکونکو مرکې کې مونږ ترلاسه کېدی شي. هغې نه به دا مختلف دکانداران ته تقسیمېږي. دې سرې سرې به دا افغانستان ته هم لېږلی کېږي. بل دې کې مونږ ته د انګریزۍ چې کوم اصلي متن دی هغه ملالېږي. یعنی په یو طرف پښتو ده او په بل طرف ته انګریزۍ چې کوم هغه اصلي متن دی. نو بل کلندر صاحب ډېر هغه لفظونه استعمال کړي چې هغه به اوس پښتنو نه یو ورک شوي وي یو ورته نه وي ښکاري. نو هغه لفظونه هم پکې شته.
او د ډرامې په اخره کې د ډونکن باچا یو زوی د مکبس په باچۍ برید وکړي او مکبس مړ کړي. قلندر مومن دغه ډرامه زه کوم پښتو ته ژباړ دیوه چې اوس پښتون هم د سیاسي تخت اخیستو لپاره هر رقم چلونه کېږي. او دغه ډرامې باندې په 1948 کال کې په انګریزي ژبه کې یو فلم چې پروډیوسر او ډایرکټر یې چارلس ویریان وو هم جوړ کړی و. دغه فلم دورانیه 2 غنټې ده. خو د دغه ډرامې ځانګړیتوب شاید دا هم وي چې شیکسپیر په 1800 کال کې مړ شوی او د مرګ یې 1 کاله پس په انګریزي ژبه کې دغه ډرامه کتابي شکل کې چاپ شوه. ولې د قلندر مومن لخوا ژباړه د هغه د مرګ 21 کاله پس په مارچ 2024 کال کې چاپ شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړې په پای کې ورزو د روجې مبارکې د ځانګړې موضوعاتو په حواله باندې د دینی خبرونو دغه لړۍ تاسو اوریدل شئ چې په کې بدرته مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب نن د اعتکاف په حواله باندې تفصیل درکړي.
د روجې په اخر عشره کې چې دریمه عشره ده د ټولې اسلامي نړۍ مسلمانان د اعتکاف سنت ادا کوي. اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مؤکد سنت دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکی مکرمه څخه مدینه منورې ته راغی د هغه نورسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت کله هم نه دی پریخي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اول عشره کې په درمیانه عشره کې او په اخیری عشره کې اعتکاف کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه پرده و فرمایله نو د هغه بیبیانو مبارکو اعتکاف کاوه. اعتکاف د خزو او سړو دواړو لپاره سنت دی. خزی لپاره خپل کور کې اعتکاف کول دا سنت دی. په هغه ځای کې چې د ټول نزیات پردی ځای ځکه چې څرنګه عبادت او منځونه د هغې په کور کې دننه او په هغه ځای کې چې زیات د ستر او د پردی او د خفا ځای ثواب زیات لري نو همدارنګه اعتکاف هم هلته ثواب زیات لري. اعتکاف د عبادت په نیت باندې مسجد ته ورننوتل او هلته اوسېدل چې د ورځې سړی روژه ولري په مسجد کې اوسیږي او ما سوا د انساني او شرعي ضرورت نه د بل ضرورت په خاطر باندې د انسان د جماعت د حدود نه نوزي دې ته اعتکاف ویلی شي. په اعتکاف کې څو خبرې دي. اول انسان د دنیاوي تعلقاتو نه ځان ژغوري او د الله جل جلاله په طرف باندې متوجه کیږي. دویم د قران کریم په کثرت باندې تلاوت کوي. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي. تسبیحات او ذکرونه کوي او د ليله القدر د شپې لټه او تلاش کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان. د رمضان المبارک د میاشتې په اخیرو شپو کې تاسو د قدر شپه ولټوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل هم دا لټولې ده او صحابه کرامو ته هم د دې د لټولو امر کړی دی. چې کله به د رمضان المبارک میاشت را داخله شو نبی اسلام مبارک به اجتهاد په عبادت کې او کوشش شروع کړ. همدارنګه کله به چې اخیری عشره شوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ملا وتړله عبادت ته او بیخي بزان ته شو او عبادت به کاوه. خپل بیبیانو مبارک ته به هم د عبادت حکم کاوه. نو په اخیره عشره کې عبادت بیا په هغه شپو کې چې طاق شپې دي پاغی کی زید دلالۃ القدر امکان دے نو پہاڑ کے عبادت کول دا ډیر اهم خبره ده. دلالۃ القدر ثواب چې دا د زر میاشتې قبول عبادت عمر ثواب دی. الله عز وجل دا ثواب منگ او تاسو ټول ته را نصیب کی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.